په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې دې چې بشپړ معرفي وکم پایله دې سات په خبرونو کو. د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د زلزلې له امله د مړو شمېر 2445 ته رسېدلی دی. تر ټولو ډېر اغېزمن شوې سیمه د هرات د زندهجان ولسوالۍ ده چې 14 کلي پکې په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. د نور صفا په نوم د همغږۍ او رغونې مرستندویه مؤسسې چې له زیانمن شوو سره د مرستو لپاره سیمې ته تللې ویلي ډېر مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته رسېدلی. د دې مؤسسې یوه کارکوونکي فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل
تمام کسایی که ما دیدیم متاسفانه اطفال و
ټول کسان چې موږ ولیدل ډېر مرګ ژوبله ماشومان او ښځو ته رسېدلې ځکه زلزله په ورځ کې شوې او ځوانان او سړیان پر کارونو بوختو. د هرات د حوزوي روغتون د اورټوپیدۍ د څانګې یو ډاکټر قاسم سادات ازادي راډیو ته وویل د دغې پیښې د مړو او ټپیانو له 80% زیاتې ښځې او ماشومان دي. د هرات په زلزله ځپلې سیمه کې نن درېیمه ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخت ټکانونه احساسېږي تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې په سیمه کې عام خلک هم په بیلونو او نورو وسلو د خاورو د لرې کېدو هڅې مخته وړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلې د شنبې ورځې زلزلې د هرات په لویدیځ کې د 1200 ټول کورونه ویجاړ کړي. بل لور ته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی نن هرات ته تللی چې زیانمن شوې سیمې له نږدې وګوري. د طالبانو حکومت ویلي دی دغه پلاوی د سفر هدف د بیړنیو مرستو رسول او د مرستو له عادلانه ویش ډاډ ترلاسه کول دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د هرات له زلزله ځپلو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او د بشري مرستو ژمنه یې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په دې اړه رسنیو ته ویلي چې په دغه مکالمه کې ښاغلی امیر عبداللهیان په هرات کې د زلزلې له قربانیانو سره غمشریکي وښوده او له زلزله ځپلو سره د بشري مرستو ژمنه وکړه. د طالبان حکومت په دې اړه چې ایران په مشخص ډول زلزله ځپلو سره د څه ډول مرستو ژمنه کړې نور جزئیات نه دی ورکړي. تر دې وړاندې چین، جاپان، ترکیه، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو او سازمانونو هم د زلزله ځپلو د مرستو ژمنه کړې دي. د رختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د شنبې په ورځ د ایران پورې ته نږدې د هرات لویدیځ سیمې سختې وځپلې. اسرائیل نن دوشنبه هم د حماس وسلوالو د پوځي او حکومتي ولټیاو د لمنځوړلو لپاره پر غزې خپل بمباري شدیدې کړې دي. اسرائیلي چارواکو ویلي په غزه کې د حماس پر سخت دریزو شاوخوا زر بریدونه کړې دي. بل لور ته د اسرائیل په جنوب کې د هیواد پوځ له خپل خاورې د حماس وسلوالو د ایستلو لپاره په جګړه بوخت دي. د راپورونو له مخې په اسرائیل د حماس د بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 100 اسرائیلیان وژل شوي. د وژل شوو 10 په تیرو 3 لسیزو کې ساری نه لري. په عین حال کې د اسرائیل په غچ اخیستونکو بمباریو کې شاوخوا 400 فلسطینیان وژل شوي دي. د حماس ډلې ادعا کړې چې شاوخوا 130 اسرائیلي اسیران هم ورسره دي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل اسرائیل څخه په څلورو الوتکو کې د زیارت کوونکو د دو ډلو په ګډون 245 رومانیي اتباع له هغه هېواد ایستل شوي دي. دوه الوتکې د رومانیا په تاروم ملي شرکت پورې تړلي او دوی په خصوصي توګه فعالیت مخته وړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت ویاند لومینیتا اودیبیسکو وویل په تیرو 2 ورځو کې 800 رومانیایان د اسرائیل وتلي او د اټکل له مخې همدومره نور هلته پاتې دي. نن د ورځې په پیل کې هنګري هم اعلان وکړ چې تېره شپه یې خپل 215 اتباع د حوالې لارې په 2 الوتکو کې له اسرائیل څخه ایستلي دي. هیوادونه له اسرائیل څخه خپل اتباع وروسته له هغې باسي چې د شنبې په ورځ سخت دریځو فلسطیني ډلو له غزې پر اسرائیل برید وکړل. په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ شخړې روانې دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن ماښام د انډونیزیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دغه سیالي چې د 2024 کال د آسیا فوټسال جام ته د لارموندنې په لړ کې ترسره کیږي د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې پیلېږي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډله افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د 2 لوبډلیو د لوبولو په هدف نن سهار د عمان د پلازمینې مسقط پر لور وخوځېده. د کرکټ بورډ په خبر پڼه کې ویل شوی چې د دې سفر په مهال به افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډله په وړاندې د 2 ورځنیو او 15 اوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي. ازادي راډیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي د وروستۍ زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمیر شاوخوا 4,500 کسانو ته رسي او سیمه کې هم وضعیت استراري دی.
د خلکو تر وسه تیره سوې ده، دا کار خلک د ماشینرۍ په واسطه له خاورو څخه راایستل کیږي.
د زلزله زپلو سیمه د وروستي وضعیت په اړه مو د یوې مرستندویه ټولنې چې د ژغورنې هڅې مخ ته وړي مرکه کړې ده.
دا اوس بدون د خلکو نه چې د هغوی کورونه برم شوي دي، ډېر ماشومان په ډاګ باندې شپې تېروي، کورنۍ په ډاګ باندې شپې تېروي.
په زلزله زپلو سیمه کې د ژغورنې د عملیاتو له زپل شوو سره د مرستو د بهیر او اړوند نورو مسایلو په اړه پر راپورونو سربیره د خپرونې دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث مو هم د هرات زلزلې ته ځانګړی شوی دی. دا به هم واوري چې د هرات زلزله زپلو سره د مرستو لپاره په اورزګان کې هم د مرستو راټولولو یو کمپاین پیل شوی دی. په نړیوالو مسایلو کې پر اسرائیل غزې د حماس له برید وروسته د سیمې د وروستي وضعیت له حاله مو خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوري. پیخو ته رسیدو په چارو کې طالبانو د دولت وزارت وایي د شنبه ورځې زلزلې وروسته یو شمېر خلک لا هم تر خاورو لاندې دي او په سیمه کې وضعیت استراري دی. د دې وزارت ویان رسنیو ته وویل تر خاورو لاندې د پاتې کسانو د رایستلو او لټون عملیات روان دي. پیخو ته رسیدو په چارو کې طالبانو د دولت وزارت دغه راز وایي نن هم په هرات کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساس شوي، خو د تلفاتو او اورانی په اړه نور معلومات نه لري. د دې وزارت چارواکو د پرون برعکس په زلزله کې د مړو او ټپیانو جلا جلا ارقام ورنکل، خو وی لومړنی معلومات خي چې نږدې 4,500 کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. لبلې خو د یو شمیر خیریه مؤسسو مسولان چې هرات تللی ازادي راډیو ته وویل د زلزلې په قربانیانو کې ډېری ماشومان او ښځې دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړی. همدا شی بر سره د زهیر مل صاحب په دې اړه چارواکو نور څه وویل د هرات د وروستۍ زلزلې د مرګ ژوبلو په اړه او د غرض د لټون د یا ژغورنې د عملیاتو په باب.
نږدې نیم ساعت وړاندې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان رسنیو سره خبرې وکړې او هغه د هرات په زنده جان او پوریان ولسوالیو کې د شوې زلزلې وروستي معلومات رسنیو ته ورکړه. وی ویل چې هلته وضعیت لا استراري دی او د خاور لاندې خلک پاتې دي، خو د دوی د لټون عملیات روان دي. جنان سائق دا وضعیت بیړنۍ وباله خراب وباله او زیاته کړ چې دوی 15 ټیمونه تر خاور لاندې د پاتې خلکو دراوښتو په هڅه کې دي. خو هغه د پرون بار عکس بیا په زلزله کې د مړو او ټپیانو جلا جلا ارقام ورنکل، یوازې دومره یو ویل چې دوی ته معلومات لومړنی معلومات چې ورسېدلی او دای تخمینی اټکل کوي هغه دا چې 4,500 کسان مړه او ټپیان دي، خو جلای نه وای. مګر پرون یې ازادي رادیو ته ویلی و چې 2,400 کسان مړه شوي دي او 2,000 ډیر ټپیان دي. خو جانان سائق نن رسنیو سره په خبرو کې د پرورې خبرو کړه شپیرو پاړه باندې هم بخده وخته وی ویل چې په وشمیرو کې ځنې تیروتنه و چې د ایلامل بخنه وایي. تر خوای یو شمیر د خیریه مؤسسو کارکونکو هم چې د هرات زندجان ولسوالۍ ته د مرستو رسول لپاره تللي ازادي رادیو سره د سیمې وضعیت په شریک کړه. د لومړی خبرې دا کړې ده چې په دې پیښه کې ډېر قربانیان چې دغه خزي او ماشومان دي. دلیل هم دا ویل دی چې پیخه په د زندجان او غوریان په داسې سیمو کې شوې ده چې هغه اطراف دي، یعنی کلیوالي سیمې دي او معمولا هلته ماشومان او خزي په کورونو کې، نو قربانیان ځکه هم دوی دي. یو شمېر نورو رضاکارانو بیا د طالبانو د ژغورنې په عملیاتو باندې نیوکه کړې ده. ویلې دي چې نه یوازې دا چې پڅ دي بلکې غیر مسلکي دي. دوی یوې چې هلته عملا د خلکو د لټون باندې بوختې ازادي رادیو ته ویل چې د دوه سکواټر او بلډوزر لیدلی چې هغه په غیر تخنیکی ډول باندې سیمې راسپړلې او هڅه یې کوله چې قربانیان راوباسي. خو د طالبانو پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي چې 2,000 تنه هلته لیږلي دي، نه یوازې دا چې د لټون عملیات کوي بلکې مرستې هم خلکو ته رسوي او تر خوایده هم له نړیوالو وختل چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې په ګډون د لټون په عملیاتو کې هم د دوی لاسنیوی وکړي. یو خبر بل هم چې نن سهار رسنیو البته خبر کړل سعودي عربستان حکومتي رسنیو او تر خوای د ترکی دولتي رسنیو چې د دوی یوازې مرستې سیمې ته ورسېدلې دي او حالت یې زلزله ځپل سره د مرستو رسولو لړۍ فایل کړې ده.
زهیر مل صاحب، زلزله وروسته سخت قانون ډیر احساسیږي، په دې اړه آیا خلکو ته ویل کیږي چې ویل شوي چې وران شو کورونو ته ننوځي او دغه وروستی قانون د ژغورنې او لټون عملیاتو باندې کوم اغیز کړی دی که نه؟ ځکه چې که زلزلې ټکان بیا هم کیږي، هغه دیوالونه یا چتونه چې نیم ځوړند دي یا د نړېدو په حال کې دي، د دې احتمال شته چې بیا هم ونړېږي او نور له دې وروسته خلکو ته مرګ ژوبله واوړي.
و د نن رسنیو سره په خبرو کې به خود در رسیدو په چارو کې د طالبانو دولت وزارت دا خبره تایید کړه چې بل زلزلہ او شوې د البته د زلزلې ټکانې ونه ویلې، بلکې رسمنې ویلې چې زلزلہ وا، اما دای ونه ویلې چې د رښتار په کچه باندې څومره وا څومره اټکل شوې. خو یو شمیر نړیوالو اژانسونو ویلي چې نږدې 3.8 یا هم 3.2 درجه د رښتر په کچه زلزله شوې ده. دا هم ویلي چې نور زلزلو د کېدو امکان یا هم د ټکانونو امکان شته دی، او لامدې عمله دوی له خلکو نه غواړي چې هلته کومک تر څو هلته کوم زلزله ځپلې چې دي امنو ځایونو ته انتقال شي یا خوندي ځایونو ورته برابر شي، تر څو لږ تر لږه د اوس لپاره خوندي واوسي او په بیړنیو حالاتو کې حکومت لومړنۍ او ابتدایي مرستې دي دوی ور ورسیږي. ځکه په ښکار ټکو یو ویل چې دوی او د انساني وس نه پورته ده، او د بلکې په ماشینونو باندې عملاً دوی کار روان شوی ده او د خلکو له وسه پورته تللې ده دا خبر.
امید زهیر مل، تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو، په هرات کې د زلزلې له امله د تلفاتو د شمیر د ډېرېدو تر څنګ دغه راز په سیمه کې ژوندي پاتې شوي کسان هم د څښاک پاکو اوبو او خوړو ته د نه لاسرسي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي، او د ناروغیو د خبرېدو ویره هم په زلزله ځپلو سیمو کې ډېره شوې ده. د ازادي راډیو بل خبریال مرسلین ارسالله د کلي په نوم د یوه خیریه بنسټ له رئیس مجیب الرحمن محمودي سره پر همدې موضوع مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د سیمې وضعیت څه ډول دی.
نو خساره په داسې اندازه وختي ده چې خلکو صرف یو جور جامې په غاړه کې پاتې دي، نور هیڅ شی نه دي ور پاتې. او مسلسل تکانونه کې نن هم دوه ځله زلزله وشوله، یعنی ښه شدیده زلزله وه چې ټول خلک قوت د هرات بازار تنیمایي نه ډېر بند دی، دوکانونه تړل شوي دي، خلک په بیم او ډار کې دي، حتی اوس هم بیرون په جادو کې او په بیابانو کې خلک سپې تېروي. دغه خصوصنه کسان چې لوړ کورونه لري هغوی په هېڅ صورت زړه نه ښکوي چې کور ته لاړ شي.
په تیرو کلونو کې موږ د دې شاهد وو چې په افغانستان کې کله چې په ځینو ولایتونو کې طبیعي آفات رامنځته شوي دي، نو په داسې یو حالت کې د څښاک اوبو ته نه لاسرسی او دغه راز منظمو خواړو ته نه لاسرسی له امله خلک له بېلابېلو ناروغیو سره مخ شوي دي. په هرات ولایت کې وضعیت څنګه دی؟ آیا تر اوسه خلکو د څښاک اوبو او خواړو ته منظم لاسرسی پیدا کړی دی؟
معمولا ځینې وخت چې دغه رقم طبیعي پیښې وشي، د هغوی سره مسلسل د ډېرو ناروغیو احتمالات هم وي، ځکه د یوې خانه د پاکو اوبو نشتون وي، د بلې خانه ساړه دی، هوا یخه ده. دا اوس بدون د هغې خلکو نه چې د هغوی کورونه وران شوي دي، ډېر ماشومان په ډاګ باندې شپې تېروي، کورنۍ په ډاګ باندې شپې تېروي، او هغه کورنۍ چې متضرر شوي دي هغوی په هېڅ صورت د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه زه چې ورغله هم د دوی په کلي کې یو کاریز وه، هغه هم د منځه تللی و، مکمل بند شوی و. اوس په ټانکرو کې د نو اهلي خیر خلکو اوبه ور وړلې، هغه مدني اوبه ځینو خلکو په موټرو کې ور روانې کړې وې. بل تکتورونه سخته دا وه چې په دغه ساحه کې چې زلزله شوې ده دلته ډېر شدید باد دی، یا دغه ساحه ډېر باد لري، دومره تیز شمال لري چې ځینې وخت حتی دومره شي چې سړی چې پکولی شي، بیخي دومره شدید باد وي. نو په دې حالت کې د شپې پاتې کېدل ډېره سخته ده. زه خپله پرون د یوې کورنۍ سره لږ مصروفه شولم، هغه د خیمې په درو آخر و نتوانیدلو چې د باد د خاطر خیمه ودرولی شو، دومره تیز باد و شمال و. نو د دو خلکو لاسنیوی په کار دی، په هر طریقه چې وشي د باس همکاري ورسره په کار ده، د اوبو د خوراک تر ډېره وخته پورې چې دوی ځای په ځای کېږي، او د خیمو حتی دا امکان پیدا شي چې دوی انتقال شي ښار ته، خالي ځایونه کورونه که پیدا شي اقلا په مناسب ځای کې خیمې ورته ودرول شي، دغه تیز باد و شمال نه خو به په امن شي.
ګڼو هیوادونو بهرنیو مرستندویو یا ادارو او داخلي مرستندویو خیریه ادارو هم اعلان کړی چې د دوی مرستې به ډیر ژر هرات ولایت ته ورسیږي. نو آیا د دې مرستو د ویش لپاره کوم سیستم رامنځته شوی تر څو داسې دا مرستې په شفاف ډول او په عادلانه ډول اړمنو کورنیو ته ورسیږي؟
زه دغه نن خبر شوم دلته د شهیدایي په نامه یو کمپ دی، دونو کسانو وویل چې حتی د دینه دغه مهاجر ورغلي دي هماغه د زلزلو سیمو ته. نو تر اوسه پورې به منظم سیستم ځکه نه وي جوړ شوی چې حالات استراری دي. دا اوس هم خلک په دنو کلیو کې کار کړي یا خپل سامان و حالات وباسي او مصروفه دي هلته ورباندې او تیت پراک دي ځلې زخمیانو سلي په روغتونو کې. زه پرون روغتون ته لاړم، حتی ځینې داسې ناروغان و مېرمنې وي چې هېڅ پایواز نه وه ورسره، ځکه کورنۍ یې یو ډېر څوک
د کلی په نوم د یوه خیریه بنسټ له رئیس مجیب الرحمن محمودی سره په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو د وضعیت په باب مرکه وه. د ښاغلي محمودی خیریه بنسټ په سیمه کې دی او خلکو ته مرستې رسوي. دغه راز وړاندې د خپرونې په دوهمه نیمه 25 دقیقې بحث مو هم د هرات زلزلې ته ځانګړی شوی. په دې بحث کې مو د جیولوژیکي د خطرونو څیړونکی او دغه راز د جیولوژي متخصص دوه کس البته رابللی دي. کولی شئ چې په دې بحث کې د زلزلې د خطرونو دا چې په څه ډول کولی شئ له حداقل د زلزلې له خطرونو وروسته ځان وژغورئ او څه تدابیر باید ونیول شي، په دې اړه نور له ازادي راډیو اورېدلی شئ.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره په روزګان کې هم د مرستو یو کمپاین پیل شوی دی. د انټرن کوډ کې د هرات د وروستي زلزله ځپلو کورنیو د لاسنیوي لپاره د مرستې صندوقونه کې خودل شوې دي. ولایت خلکو او د غرزایي مسولینو ویلي ژمند چې تر خپل وسه به د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوي.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې ده چې نن د رای صندوقونه پرې شودل سوي دي. خو دا صندوقونه نن د رای اچونې لپاره نه، بلکې د هرات د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو په پاره شودل سوي دي. دا کمپاین د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په مشرۍ او د ځوانانو او مدني فعالانو په ملتیا پیل سوي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان د یاد کمپاین پاره ازادي راډیو ته داسې وویل:
هرات سم پجریان کې ستې تر ورځې په هرات ولایت کې زلزلہ وسوسې زیات شمیر هوادات شهیدان او زخمیان سره د غول لپاره د مرستې په خاطر روزګان ولایت کې د تاک فرهنګ ریاست او قومندانۍ استخبارات ریاست نور مختلف ادارات په همغږي مرستې سره یو څه د روزګان ولایت تجاران هم پکې شامل ول. صندوقونه کې کودل د ښار په مختلف برخو کې سترغو د زلزلہ ځپلو ته مرسته ټوله کې. دا کمپاین به ان شاء الله جاری وي، نو سبب هم جاری وي، بل سبب هم کچېرې خلک ډېر مرسته کول او لیواله ول د کمپاین کې څه وغځيږي.
بل خو د اورزګان ولایت یو شمیر هغه کسان چې په دې کمپاین کې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستې په پار برخه اخیستي، له خلکو یو غوښتل چې په دې کمپاین کې له دې سره برخه واخلي او تر خپل واسه ورسره مرسته وکړي. د دې لړلې دوه کسانو نورالی بهار او امین الله په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
دغه زلزله ځپلو سره موږ کومک وکړو، زموږ ټول رزګانیان دا هڅه کوي چې د ټولو سره کومک وکړي، ان شاء الله تعالی ټول به کومک وکړي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د دې لومړني معلومات ښیي چې په هرات کې د پرونی زلزلې له امله په ډیر لسکلو کې 2350 تنه مړه شوي او 9240 تنه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمیر نور هیوادونو او سازمانونو هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړي او له زیانمنو سره د جنو مرستو غوښتنه کړې ده.
په هرات کې د ورستۍ زلزلې د مرګ ژوبلو شمیره زیاته شوې ده. د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې وایاند نن رسنیو ته وویل چې د مرګ ژوبلې شمیره شاوخوا 4,500 کسانو ته رسي. هغه دقیق ونه ویل چې څومره کسان د زلزلې له امله مړه شوي او څومره ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او سمې ونړیواله موضوع پر اسرائیل د حماس له خنړی حمله وروسته اسرائیلی ځواکونو نن پر غزه درنی بمباری وکړي. په شخړو کې اسرائیل خواته د شاوخوا 200 کسانو او د فلسطین لور ته هم د نږدې 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوی دي. په غزه کې لسګونو زره کسانو خپلې مینې پریښي او ملګرو ملتونو ویل چې خلک د دې سیمې خلک د څښاک اوبو او خوړو له کموالي سره مخامخ دي. نور تفصیل به لاسد الله لودین وورو.
د اسرائیل پاوز وای چې د حماس سخدریزو په نابابره او غلچکی جګړه کې د درې او سرتیرو په ګډون لوسو زیات کسان په اسرائیل کې وژل شوی دي. د فرانس پریس خبری اجانس په وینا د اسرائیل د فایز واکونو نن دوشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې جګړو کې د دوی لوري ته شاوخوا 1200 کسان ټپیان شوي هم دي. پر اسرائیل او د حماس د وړمې ورځې برید د مرګ ژوبل لپاره په تیرو لسیزو کې بے ساری بلل شوی او پر مهال حماس 130 ملکی او پوځي اسرائیلیان له ځان سره اسیران کړي هم دي. بلورته اسرائیلي ځواکونو په غچ اخیستون کې اقدام کې پرون او نن پر غزه تراړې چې 2.3 میلیون وګړي پکې اوسېږي درنې بمباری کړې دي. دغه بمباریو کې د غزه دننه غاڼې وداني سمڅې او لکتر لګا یو مسجد لمانځه وړل شوې او د فلسطین د عامه روغتیا وزارت د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 493 یاد کړی دی. د اسرائیل پاوز د خپل دغه عملیاتو اهداف د حماس وسلوالو د پوزي او حکومتي ورتیاو لمنځورل په ګوته کړي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سخت او اوګدې جګړې ته د چمتووالي خبره کړې ده. د اسرائیل د پاوز چارواکو ویلي پر غزه او شاو خاصمو نن سهار او تیر شپه د حماس او نورو جهادي سخدريزو شاو خوازر اهداف په نخه کړې دي. په دغه حمله کې له جنگي جټ الوتکو هلیکاپټر او توپونو کار اخیستل شوې دي. اسرائیل پر غزه دغه هوایی بریدونه داسې مهال کړی چې دغه سیمه ته نږدې د اسرائیل په شاوخوا اتو موقعیتونو کې ځمکنۍ جګړه روانه ده. د جرمني ډي پي اي خبری اژانس د اسرائیل د دفاع وزیر یوواو ګلاند په حواله ویلي چې دوی به غزه په بشپړ ډول محاصره کړي او دغه سیمه ته به د برېښنا خوړو او سون توکو د لېږد مخه ونیسي. په غزه کې چې کنټرول 2001 کال کې حماس وسلوالې ډلې اخیستي لوړاندې بشري وضعیت نازک خودل شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي د ورستیو شخړو له کبله 130 زره کسان د غزې دننه له خپلو مینو بې ځایه شوي. دوی کې ځینې کسان له ویرې او یو شمیر نور بیا د اسرائیل په بریدونو کې د کورنو له نړېدو وروسته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي د اسرائیل په بریدونو کې 1,950 کورونه بشپړ ویجاړ او 1,210 نور سخت زیانمن شوي دي. د دوی په وینا د غبریدونو د شاوخوا 400,000 کسانو د اوبو او روغتیایي خدمتونو تاسیسات او 2 روغتیایي مرکزونه هم تخریب کړي دي.
ازادي رادیو اوري
راپورونه مرکی او اوریدونکو
ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو 25 دقیقه بحث مهروي. دا بحث مهم د هرات زلزلې ته ځانګړې شوې ده. په دې بحث کې مو د جیولوژیکي چارو متخصصین رابللي دي. د مرستو زلزلې په لور سره د مرستو د بهیر او اړوندو نور مسایلو په باب په دې 25 دقیقه بحث کې له خپل ملمنو سره خبرې کوو. خو له هغه مخکې ځینې نور مسائل هم رانغاړو. اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي د افغانستان په لویدیځ کې د مرګونې زلزلې پر موضوع لیکنه خبره کړې چې د مړو او ټپیانو شمیر پکې تر 2,000 زیات راپور شوی دی. طالبانو په لومړیو کې یوازې د مړو شمیر تر 2,000 زیات شوولی وو، خو وروسته یې وویل چې په دې شمیر کې ټپیان هم شامل دي. د ورسپنې په لیکنه کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزارت د ویان مولا جانان سائق خبري راخستل سوي چې پرون یکشنبه ویلي ګڼ کسان لا هم تر نړیدلو کورونو لاندې دي او ګڼ کلي په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه کې راغلی چې په هرات ولایت کې مرستندوی ډلې او د روغتونونو چارواکي د شنبه ورځ د زلزلې له کبله د مړو او ټپیانو شمیر کم شي. د طالبانو چارواکو په هرات کې تر زلزلې وروسته خبر ورکړ چې وضعیت په کنټرول کې دی او د دوی د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته څرخل وته کې لږل سوي او د ژغورنې عملیات روان دي. واشنگتن پوسټ زیاتوي پر ټولنیزو شبکو په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې ګڼ کورونه نړیدلي او ولسی خلک په نورو ژوندۍ پاتې سو کسانو پسې پلټنه کوي. د ملګرو ملتونو محلي چارواکو ویلي زیاته مرګ ژوبله د هرات له مرکز څخه لري په 40 کیلومتري ساحه کې خلکو ته اوښتې ده. د طالبانو چارواکو ویلي چې د زلزلې مرکز په زندهجان او غوریان ولسوالیو کې ثبت شوی چې زیات خام کورونه پکې د زلزلې په هغو لومړیو ټکانونو کې نړیدلي او خلکو ته وخت نه و چې له کورونه ووځي. د 2022 کال په جون میاشت کې بیا په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شوي وو. د امریکا له متحده ایالاتونو بل خبرېدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز بیا له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو د اخراج پر موضوع لیکنه خپره کړې چې له کابل ظاهرا د پاکستان او طالبانو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د لیکنې په پیل کې د پاکستاني چارواکو خبرداری ته اشاره شوې چې ویلي دي دوی 1,000,000 اولکه 1,500 افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل ټاکلی چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه له دې هیواده ووځي که نه له جبري اخراج او د بند له سزا سره به مخامخ سي. په همدې حال کې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د افغان کډوالو د نیولو ځورولو او توقیف کولو پیښې زیاتې سوي دي. نیویورک ټایمز رسپانې په کراچۍ کې د یوه افغان کډوال عبدالبشر څرګندونې راخیستې چې ویلي دي پولیس له اطلاع پرته هر کور ته داخلیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د دغه افغان کډوال د تره یا کا دوه زامن له 150 افغانانو سره د پولیسو لخوا د چاپې اچولو پر مهال نیول سوي او عبدالبشر وایي چې د پولیسو د چاپې له ډاره د دوی له سترګو خوب تښتېدلی دی. له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری او د کډوالۍ نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د هغو زیانګالو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. ګڼو نړیوالو رسپانو راپور ورکړی چې څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په پاکستان کې خونړي بریدونه زیات سوي دي. پاکستاني چارواکو وخت نا وخت په دغو حملو کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه کوي افغان وګړي په لاس لرلو تورنوي، هغه تور چې د طالبانو چارواکو هم رد کړی دی. په اسلام آباد کې د معاملاتو د لارښوونو د یوه دفتر مسؤل رشید بټ څو ورځې مخکې ویلي و چې د حکومت لخوا لیکلې خبرداری ورکول سوی چې افغانانو ته باید کورونه او دوکانونه په کرایه ورنه کړي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه او نیګی هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې په داسې حال کې چې ډالر د افغاني پوړان نشته تسوي خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغسي ولر پاتې دي. د افغانستان اسلامي امارات څخه مغوښتنه دغه ده چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول زیات کړي تر څو پوري د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي. د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولستي، نو نور دین زموږ دوکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یو او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي. مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لور دی، نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله، اوس خو هغه دی ډالر هم د افغاني پوړان دی څنګه سکه ته سوې دی. نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کشیږي دی. اسلامي امارات باید د هغه تجارانو چې په یو او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغه سکسانو مخه ونیسي.
آزادی رادیو کا کہوں کو ٹول تا سلام سلام آباد پاکستان افغان ماجرو سسا ظلم شروع کرے دے ملگر ملا تن نہ امریکہ ٹول اور بھائی ملک نہ مغاڑو چ افغان ماجرین پاکستان نو بس یا بس کم دریم ہوا دے بولے گی اور بھائی ملک تھا ہم افغانستان کی زمین مساعدہ کی حال تم بہ در شو سلام رستی ہوگی. پاکستان کے زیادہ افغانان اقتصاد خراب دے، زین خدمت مالدار زین اقتصاد خراب دے، مګ افغان ماجرین د پاکستان نو خو یم د افغانستان د ولیګ یم د دریم هوا د ولیګ وایټ او بای ملکونه امریکا او ټور بس سره یوځای شو بس مې مشوره وکړه بس مونږ د دریم هوا د پاکستان نه مو بس والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هیروي. د هرات زلزلې ته ځانګړې شوې خو له دې بحث مخکې د خبرونو لنډیز. د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د زلزلې له امله شاوخوا 4500 کسانو ته مرګ ژوبله وکړه. د دې ادارې ویاند په مشخص ډول ونه ویل چې څومره کسان د وروستۍ زلزلې له امله مړه شوي او څومره نور ټپیان دي. تر ټولو ډیر اغیزمن شوي سیمه د هرات د زندهجان ولسوالۍ د غرض د ژغورنې مرستندوی مؤسسو ویل چې پس مې کې ډېر مرګ ژوبله خزو او ماشومانو ته اوخته ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د هرات له زلزله ځپلو سره خپل خواخوږي څرګند کړې او د بشري مرستو ژمنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن په دې اړه رسنیو ته وویل چې په دې تلیفوني مکالمه کې خاغلی عبداللهیان د هرات د زلزلې له قربانیانو سره غم شریکی او خدا او د بشری مرستو ژمنه وکړه. خو د طالبان حکومت په دې اړه چې ایران په مشخص ډول له زلزلې ځپلو سره د څه ډول مرستو ژمنه کړې نور جزئیات نه دی ورکړي. اسرائیل نن دوشنبه هم د حماس وسلوالو د پوځي او حکومتي وړتیاو د لمنځه وړلو لپاره پر غزه خپل بمباري شدید کړی دی. اسرائیلي چارواکو ویلي په غزه کې د حماس پر سخت دریځو شاوخوا زر بریدونه کړي. بلورته د اسرائیل په جنوب کې د دې هیواد پوځ له خپل خاورې د حماس وسلوالو د ایستلو لپاره په جګړه بوخت دی. د راپورونو له مخې په اسرائیل د حماس د بریدونو په پایله کې لکتر لګه وسوي اسرائیلان وژل شوي دي. وژل شو دا شمېر په تیرو څو لسیزو کې ساری نه لري. په عین حال کې د اسرائیل په غچ اخیستونکو بمباریو کې شاوخوا 400 فلسطینیان وژل شوي دي. حماس ډلې ادا کړې چې شاوخوا 130 اسرائیلي اسیران هم ورسره دي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت نن ویل اسرائیل څخه په 400 الوتکو کې د زیارت کوونکو د دوه ډلو په ګډون 240 رومانیایی ادبا استلی دی. دو الوتکه د رومانیا په تاروم ملي شرکت پورې تړلی او دوی په خصوصي توګه فعالیت مخته وړي. نن ورځ په پایل کې د غراز هنګری هم اعلان وکړ چې تیر شپه خپل 215 ادبا د حواله لري په دو الوتکه کې له اسرائیل څخه استلی دی. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن ماښام د انډونیزیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دغه سیالۍ چې د 2023 کال د آسیا فوټسال جام ته د لارموندنې په لړ کې ترسره کیږي د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د دوو لوبلړیو د لوبولو په مخه په هدف نن سهار د عمان د پلازمېنې مسقط په لور وخوځېده. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې سفر په مهال به افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د دوه ورځنیو او 15 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه. د نن په 25 دقیقې بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د افغانستان په لویدیځ کې د شنبه ورځ په زلزله کې د سلګونه کسانو مړینې د زرګونه نورو ټپي کېدو او درنو زیانونو ټول هیواد د غم پر ټغر کې نولای دی. د اوس لپاره د دې تراژیدي د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه او د تلفاتو شمېرې هر شېبه د بدلېدو په حال کې دي. خو د هرات سیمه ییز چارواکي اټکل کوي چې دا شمېرې وروسته ښایي تر اوسني حالت څخه ډېرې لوړې شي. د هرات د روغتیا د ریاست د سرویلانس یا څار د څانګې مشر ډاکټر احمد امیر نژاد ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې زندهجان ولسوالۍ کې 15 کلی په بشپړ ډول هور شوې دي. خغلی امیر نژاد وایي چې که هر کلی د 0.5 زر کسانو په شاوخوا کې اوسیدونکي ولري نو دا امکان شته چې د مړو او ټپیانو شمیر د یوې لویې انساني فاجعې تر کچې لوړ شي. د خغلی امیر نجات په وینا ځین خلک د زلزلې قربانیان د کندوالو لاندې چرابسي نو مستقیمه هدیرو توړي او خخوي. افغانستان به وزله هواد دی او دروازې هم د نړۍ پر مخ بند دي. په داسې حالت کې په کور دننه د دولت او مرستندوی ټولنو امکانات هم رخنه دي چې خلکو تمرسته ورسوي، خو حتی په هغو هیوادونو کې چې ښه امکانات لري هم دولتونه د داسې طبیعي آفاتو پر مهال د نړیوالو مرستو ته اړوي. د افغانستان له زلزله ځپلو سره تر دې دمه د ملګرو ملتونو ادارو او یو شمیر هیوادونو د مرستو ژمنې کړي، خو د دې تراژیدۍ کچې ته په پام سره د مرستې ښایي د زیانمنو خلکو د ټپونو علاج ونه کړي. په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره د مرستو د روان بهیر د اغیز او څرنګوالي او د ژمي په درشل کې د خلکو د احتمالي ستونزو د حل پر تیاریو او ډېر نورو مسایلو خبرې کوو. د ازادي رادیو د دې بحث میلمانه دي د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم او د جیولوژیکي خطرونو څیړونکی نجیب کاکړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه د تخنیکی چارو لارښوونه هم طاهر روحان کوي. دواړه میلمنه د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دي. ښاغلی ندیم را سره وصل دی او خبرې ورسره کوو. نادم صاحب، د هرات د شاوخوا سیمو کې زلزلې ډېره پخوانۍ سابقه نه لري، په کوم دلیل دا ځل د هرات په شاوخوا کې زلزله وشوه، هغه هم په دومره لوړ ریختر مقیاس؟
سلامونه تاسو، ستاسو همکارانو ته او درون میلمه ته او د ازادي رادیو درونو لیدونکو ته اوریدونکو ته. گوره رشته هم چه پیرات که بسار زلزله ده ات از ما نه پیادی که چه دست زلزله ترسوی شویدی. منتظر غوارم چه در مختصر یو معلومات در غمزی که پاکله او در زلزله پاکله در آوریدون که تو هم پدی چه دوی پوشی چه چه ده. اول دا چه در غمزه که در دری قشرون جور سویده، اول اتمسفیر ده تر بیوزنی اغه سات پوری مثلا دا اتموسفیر بیا دا مزکی قشر ورتوی یا لیتوسفیر ورتوی دا دی، بیا ستینوسفیر ورتوی چاغه یو مذاب شکل مایع دی تر مزکی لاندې، یعنی دا قشر یعنی پر مایع باندې ترخی. اما جیولوژیکی درزونه یا فالت یا گوسیل چې ورتوی دا د ځان سره ډیر غرونه ډیر تیږي ډیر شان سره عملی چې دغه درزونه موجود دي. گای دا درزونه صفحات تشکیلی چې دا صفحات افقی حرکت کوي، موازی چې یو بل سره نه دغه کوي، یا عمودی حرکت کوي، یعنی لکه کشتی چې پر اوبو حرکت کوي دا رقم دی. نو گای بیا دغه صفی یو بل سره تصادم کوي، دغه د صادوم لا وجره انرژي تولیدي چې په صد دمزه کې د زلزلې باعث کیږي، یعنی هغه ځای چې انرژي تولیدي یا تصادم کې هغه ته قانون وای او اومدي تر صد دمزه کې پوری بیا مرکز د زلزله وای.
دغه معلومات نادم صاحب، دغه معلومات چې تاسو دا اوس تخنیکی معلومات مو چې ورکړل د هرات د زلزلې په برخه کې څنګه د تطبیق وردی؟
متاسفانه چې ګوري افغانستان د جنگولو لامل تحقیقاتي مرکز نه درلوده. ما تاسو ته ویل چې نه دی ویل خو تاسو ته وایم او درنو اوریدونکو ته چې پروژې دي په نوم د جیو دینامیک او تکنوګن. جیو دینامیک یعنی مطالعه حرکات قشر زمین ورته وایي، ځکه د قشر حرکات تر مطالعه لاندې نیول کیږي. دا هغه ساته کیږي چې مونږ امکانات د ساتلایت ولرو او د ساتلایت په وسیله ټول افغانستان باید عکس برداری شي او د عکس پاکستان کې د جیولوژي له لحاظه دغه فالتونه یا درزونه خلی دل کیږي چې دلته متاسفانه چې دغه معلومات مونږ نه لرو. صرف زد په افغانستان کې هم په هغه وخت چې ماموریت دولت هلته د په اصطلاح عبدالاحد مومن چې پرواز وکړي، البته مونږ یو برخه د جیولوژي په حساب باندې تجربه اکسپریمنت په حساب باندې مونږ د افغانستان هغه ځینې برخه عکس برداری شوې چې یو دوه بلاک د درزونه چې یو دی پغمان نشوریگی کی تر کندهار تر چمن پریزی بل مثلا دبل فالت یا درز دی چیزی تر پکتیکا او پکتیا او تر بدخشان پوری دا درزونه تثبیت څه چې مونږه مخپل جیودینامیک پروژه جوړ کړ چې کا آرامی وای مونږ کولای شو د اندازګیری په اساس باندې د تعین کو. اما متاسفانه
په دغه تعین شویو درزونو کې چې تاسو ول د عبدالاحمد مومند د فضا ته د سفر پر مهال ځکه تر واستول شو لی افغانستان ته ورکړل شو په دې کې هرات نه دی شامل په دغه
متاسفانه نه چې ما مخکې مول چې دواره کوم دوی پروژې باید همیشه تایقاتی ولوي او تاسو پوهیږئ چې د بلند منزل تاسیسات چې په خارونو کې جوړیږي او د مزیک اعلان اوبه چې استخراجیږي د دې لواجه پر د مزیک پر قشر باندې تاثیرات لازم دا همیشه تایقاتی مرکزونو ته ضرورت دی چې مونږه مطالعه وکړو. مثلا په کابل کې تخنیوګین پروژه مونږ دولت هر شپږ میاشتې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې انجینران اندازګیری کوله او دولت اطمینان ورکوله چې کوم خبر نشته یا کوای و دوی به اطمان مونږه اطمینان ورکوله راپور ورکوله. بل دا چې مثلا د جیودینامیک په ساته مونږه د پنور ولایت کې د تخنیکین هم لرو اما دا ضرورت د اوس مثلا په زندګان کې د مو واقع سوی دی کومګه ارتباطات د دنیا سره
درلوده. اندامه پختنه کوله نادم صاحب چې د امریکا د جیولوژیکی سروې اداره تقریبا ټول نړۍ ته د دغه اړوندو مسایلو په اړه معلومات ورکوي، د تسونامیګانو اټکلونه کوي. په دې برخه کې د افغانستان د یو هیواد په توګه نه د مهمه نه چې دلته څوک یا کوم گروپ یا ډله یا ګوند حاکم دی، مګر د یو هیواد په توګه امریکانه دا معلومات نه ترلاسه کوي، نشي ترلاسه کولای یا هغه د معلومات نه ورکوي.
متاسفانه چې اړیکې نه چې په رسمیت و نه پیژندل شي څنګه د کومې لارې دوی کولای شي چې دا معلومات ترلاسه کړي. دا
خو یې ورکول کله چې دلته جمهوریت نظام و دا معلومات افغانستان ترلاسه کول.
متاسفانه چې البته بیا بل خبره و البته متاسفانه چې داس یو هو هر څوک د چور په قصه کې و داس نه و چې تایقاتی مراکز وای او هلته رښتیا هم د افغانستان په ساته دغه مطالعات کړي وای. خو افغانستان یو غرنی واد دی او اکثرا زلزلی کې د لپاره ضرورت چې دغه مراکز موجود وای او دغه معلومات مو تر سره کړي وای، دغه پروژې مو جوړ کړي وای د هر ولایت لپاره. متاسفانه چې دا نه دی شوی، اوس ډیر مشکل دی چې دا کارو چې اوس هم ضرورت دی چې مثلا تایقاتی مراکز د علما او د دانشمندان او چې جوړ و جوړ شي چې دوی وکولای شي دغه پروژې جوړې کی او معلومات وخی او اکسون ترلاسه کی د جیولوجستانو په وسیله دغه فالتونه تثبیت کړي، بعد خپل پروژې باندې جوړ کی او مطالعه باندې شروع.
ډیره زیاته مننه نادم صاحب له تاسو نه. د جیولوژیکی خطرونو څېړونکو نجیب کاکړ هم له خبرونه سره وصل دی. کاکړ صاحب، موږ مخکې له خغلی نادم نه پښتنه وکړه، خغلی نادم دغه د افغانستان د جیولوژیکی موقعیتونو هغه خطونه چې زلزلې پکې کیږي او افغانستان د معلومات د خوانی شوروي اتحاد پر مهال چې کله د افغانستان ستورمزلای فزات لار عبدالحد مومن نو هغل ځان سره افغانستان ته راوړل او په هغه کې د خغلی نادم په وینا ځینې سیمه تثبیت شولې. په دې مسایلو موږ خبرې وکړې. خغلی نادم د هم وایي چې افغانستان باید د جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه جوړ کړي. د جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه د طالبانو حکومت څنګه جوړولای شي او دغه تحقیقاتي مرکزونه څه شی باید ولري؟
سلام علیکم تاسو ته او اوریدونکو ته او خادم صاحب ته، او ډیر خوشحال شوم چې تاسو مونږه درته دعوت کړیاستو. د افغانستان او څنګه چې خادم صاحب فرمایل، بعضی مناطق د افغانستان د جیولوژیکی د ماتې یا تکتونیکی خطونه د ټول مشخص شوی دي. خو هغه خطونه مشخص شوی دي کوم یو چې لوی زلزلې کې یا وړه فرعي خطونه چې دي هغه اوس هم نامکمل دي په افغانستان کې او تقریبا په دې باندې ډیر زیات کار نه دا شوی. اخر ځل چې دا د نقشې نوې شوې او تقریبا په 1980 او بیا واتیوم کلونه کې د روسانو په کومک سره د افغانستان کې او د امریکانو په کومک سره د نقشې جوړ شوی ول. او بعضی هم موجود دی وس هم هغه نک تری کار غسل کیږي او په زمن کې ځکه چې منګه دا سلوی 500 کلونه په افغانستان کې جنگ کې مصرف وسو او د دې لپاره د علمي سیرنیز مرکزونه ډیر لیک دی په افغانستان کې ابيخي تنه شمیر واسه چې هغه هم صحیح شلول اکدونه چې هغه د افغانستان نه وتل د سلوی کلونه په جنگونو کې نو متاسفانه چې دا مرکزونه بیرته فعال یا فعال نشو یا نوې مرکزونه جوړ نشو موږ هم کوشش وکړو چې په افغانستان کې د زلزلې د مرکزونه جوړ کړو مخکې د طالبانو نه مخکې دوره چې و خبر روانو بعضی سیړونکو د مختلف ملکونو راغلو بیرته افغانستان کې نو موږ په دې کار کوو چې پلان جوړ کړو یو مرکز دلته افغانستان کې د زلزلې په اړه جوړ شي خو وس او سقوط نه پاس وس کسا بل یو دی وس طالبان کنټرول کلری او دغه چارې باید د دولت مسولیت وي چې دولت دا کار مخکې ویسي او څنګه د نړیوالو کومک ځان سره راجست کی څنګه د افغانستان جیولوژي پوهان او سازان سره راټول کړي او د مرکزونه فعال کړي تر څو موږ وکړو شو کولای دا زلزلې په کره وخت کې یا خو وخت کې مخکې نه مخکې د لوی زلزلې وکړي هغه ته موږ متفقو او هغه لپاره پلانونه جوړ کړو او بلډینګ کوډونه ورته برابر کړو چې بیا پاینده کې داسې مشکلات یا داسې تلفات رامنځته نشي
بله کاکر صاحب د طالبانو حکومت په دغو امکاناتو او ظرفیتونو چې لري او ډېر ابتدایي دي کولای شي چې دغه مرکزونه چې تاسو وایي دا جوړ کړي
په افغانستان کې اوس شکر الحمدلله مونږ هم په افغانستان کې او هم د افغانستان د بیرون مونږ ډیر په هان درو او دې کولای شي چې دا منسجم کې دا اوس د دولت وظیفه ده او دې باندې هم دومره مصارف نه راځي څنګه چې دې مثلا د مصارف نه ډاریږي مهم دا ده چې یو قوي فوټ ولرو او سیستمونه فعال کو او دا مسولیت نو د خپل طالبان د چې څنګه دی د خارج نه بیرته راځي کوم په هان چې په افغانستان کې د څنګه راټولې د لپاره څنګه د زمينه برابرای چې دی حالت کارو کی ځکه چې د ساينس په هانو او د په هانو کارکورکو صحیت تل او د هغه د ارقام ټولول لاله د استیشنونو نصبول د استیشنونو د ساتنې مسولیت د ټول مسولیت کې بیرته د دولت لپاره کچیره طالبان فعلاً دا کارونه منظم کی او دې کې ډېر اړین دي چې نړیوال کومکونه هم ځان سره جذب کړي ځکه چې هغه هم د سینه کې چې موږ استیشنونه یا مرکزونه جوړ کړي یوازې زلزلې په افغانستان کې وي نو موږ باید د نور همسایګانو سره هم باید تړونونه لاسلیک کړو چې هغه په اساس باندې موږ د خپل ډیټا یا کوم ارقام موږ هغه سره شریکو هغه خپل استیشنونه ارقام موږ سره شریکي چې موږ وښی کولای چې ډېر دقیق معلومات راټول کړي د ډیټاګان د افغانستان نو دا اوس د طالبانو خپل مسولیت دی دا به یو دی کولای شي او په افغانستان کې هم ظرفیتونه شته او خارج کې هم شته دی افغانان دي کولای شي دینه کومک وغواړي
دا تاسو چې یادونه کوي کاکر صاحب دا خو به زلزلہ وسنجوي یعنی یو زلزلہ چې وشول بیا به دوی اټکل کی چې د دې د ریختر درجه څومره وو هغه شدت څومره وو څومره کمزور وو مګر د ته خو د زلزلې مخه نشنی ولې د زلزلې د مخنیوي یا د مخنیوي خو امکان نشته مګر د زلزلې د اټکالیا د زلزلې د اټکالیا پیشبیني امکانات شته په دغه تخنیکی وسایلو چې تاسو یادونه کوي
د سې دقیقې موږ نشو ویلی چې فلانی ورځ یا فلان ورځ یا د ساعت کې به زلزله کیږي لیکن کله چې هر یو لوی زلزله کی کچره موږ د ویب سایټونو کوم زلزلې چې اوس نشر کیږي هغه ته وګورو د ټولو د سلور درجه نه اوچت زلزلې دي هغه کوم زلزله چې مثلا یو میګنیټیوټي دو میګنیټیوټي درې میګنیټیوټي چې هغه ډیر مهم دي د دې لپاره کچره یو ساحه کې په لاس یا پنځه لاس کالو کې زلزله شوی نیوي اول ته یو دو میګنیټیوټي یا یو میګنیټیوټ زلزله وشي نو د دې معنا دا ده چې حالت د فلټونه بیا په حرکت کې
کاکر صاحب کولای شي دا لګي د سي ام فهمه د خلکو لپاره وایست چې غو پی پوشي
ها یعنی امکانات شته دي چې کله یو زلزله کیږي د غیر مخ کې وړي زلزلې کیږي دا وړي زلزلې موږ ته تاخي چې تلوې زلزلہ راتلون کینن نو دې لپاره کولای شو د امغه په اساس نو ته تیاری ونیسو او خلکو ته په هاوی ورکو چې دلته د امکان د لوی زلزلې راتلون کې شته دا کچیر موږ تاریخي زلزلې وګورو هلته شوي وي، مثلا شپږ یا اووه مګنیټیوډ زلزلې شوي وي، نو دا امکانات شته ده چې اوس بیا هغه زلزله تکرار شي په دې منطقه کې.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د یوې لویې زلزلې راتګ نه مخکې وړې وړې زلزلې کیږي چې هغه پیلمه ده د لویې زلزلې وي، او د دې وړو زلزلو له سب نه وروسته مونږ ته دا معلومېدای شي چې لویه زلزله هم را روانه ده. همداسې
وو دا هغه وخت امکان لري چې هغه ځکه ډیر وخت زلزله شوی نه وي، او دا او چې کله وړکې زلزله وشي نو امکان دا ده چې دا پلیټ بیا امکانات شته، د سنر سل بسولو کې امکانات شته ده چې دلته لوی زلزله راتلونکي ده.
ډیره زیاته مننه. بیا هم ښاغلی نادم صاحب نه پوښتنه کوو. نادم صاحب، کاکر صاحب د ځینو وړاندیزونو ځینې وړاندیزونه وکړل، او په غو کې یو د هم دی چې د طالبانو حکومت ولاو ک په امکانات نه لري یا له نړیواله ټولنې سره نړیواله ټولنې د افغانستان دولت اوسنۍ دولت د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، دوی په خپل هم لخپل ارخه کولای شي چې د زلزلې تحقیقاتي مرکزونه یا لکتر لګه زلزلہ سنجونه فعال کیږي جوړ کی. د زلزلې د زلزلہ سنجونو د ټکنالوژي یا د وسایلو اخیستل څومره بیا لري؟ ارزانه دی، ګران دی، د طالبانو د حکومت په واس پوره دی، او کدي میلیونونو ډالرو خبره ده، او هغه بیا د طالبانو حکومت د هغو د پیرلو توان نه لري.
ز مختدیخ چې دا سوال ته ځواب درک زه غواړم چې یو توضیح ورکوم. د دې چې زلزلہ څوک نشي کولای چې پښبینی وکړي ولاندیز وکړي ولاندیونه وکړي، اما علائم د زلزلہ دا مون کولای شي چې ولاندیز ولاندیونه وکړي. چې علائم د زلزلہ، علائم د زلزلہ دغه وخت کې راځي چې مونږ جیوډینامیک پروژې فعال کو، یعنی د درزونه چې بدنن په افغانستان کې دي دا تثبیت چې د اروپاغه درزونه باندې مونږ د اندازګيري د جودوزیکی په اصطلاح پروژې فعال کوو، او مونږ وکولای شو چې اندازګيري وکړو همیشه تر تحقیق لاندې ونیسو. دا ډېر مهم ده. اما زلزله سنج هغه د چی مقصد هغه اندازه د زلزله دوی تثبیتوي، او بل دا چې هر اندازه چې د خپل قانون د په تصادم د دغه په استلا درزونه دنن په عمق دمځکی چې لیري د سات دمځکی هغه مړه ته زلزله لګ یارت چې نږدې بیا تاثیرات دې دی او رښتړې دې خطرات دی. بلدا چې خو دوی کولای شي چې د مرکزونه دغه خو آسان د جوړوي سي د هغه مرکزونه زلزله سنج دا دومره په فکر نه کوم چې دومره قیمت به او جوړیدای شي. بلدا چې د کاکر څخه خبر ده دوامدار سیډینی په کار دی په دې حساب باندې ام ټکنوګین پروژې فعال زی دنه په خارونه کې چې د مزکی د قشر مطالعه وکي، ام په اصطلاح جیوډینامیک پروژې دی باید فعال زی چې حرکت قشر زمين په سطح دی د هوا د تر مطالعه لاندې ونیسي. نو دا ضرورت دی چې باید د نوی حکومت په دې باندې توجه وکړي.
ډیره زیاته مننه. د خبرونه تر پایه پورې ډیر کم وخت پاتې دی، په ځینو نورو مسایلو ته هم ورزو چې د خبرونه تر پایه هغه هم راون غاړو. یو بل پوښتنه دا ده چې د زلزلې پر مهال څنګه خلک کولای شي چې په خوندي ډول ځان وباسي او خپل ماشومان او د کورنۍ غړي خوندي کړي. نادم صاحب تاسو لاند جواب راکړئ، بیا غواړم چې عین پوښتنه له کاکر صاحب نه هم وکم.
هغه به جواب درکم. بل دا چې دا ما یو چیز ماهر نه شي، اول باید چې ستاندرد او معیاري تاسیسات باید جوړ شي چې دا باید د دولت نظارت ته ضرورت دی. په دې چې ستاندرد نه یو معیاري نه به هر زلزله چې کول شي چې فاجعه رامنځته کی. او بل دا چې دغه تاسیسات دي د درزونو پر مسیر باندې باید جوړ شي، په دې چې مسیر د درزونو د جیولوژیکی درزونو دا باعث د زلزلې کې یو دا خطرناک دی چې کولای شي چې ټول تمځکی لاندې ویسي هغه تاسیسات. خبردار چې د زلزلې په وخت خو کچې ولس یا خلک پوښي چې اوس تکان شروع شو، خو ځان باید لیري کې، او کچې یو داسې بلند منزل او څو طبقې باید اول کوشش وکړي چې ته نجات ترمزي تر میزو لاندې ولاړ شي، پر څلور پښې ولاسي او خپل د سر او دغه باندې دغه کې توجه کې سر او سترګي او دا چې که خاوري باندې کیږي چې دغه ته پزی ته ولاړ نشي چې پیسې خفه نشي دې شان باندې خو دا یو علمی دغه دی چې اعلانونه هم شوی دي چې دا باید خلک باید متوجه وسی. نو اوس هم د پرونم بیا پس لرزو په ایراد کې ویل بیا دغه شوی دی خو دا معلوم نه دی چې آیا بیا هم د تکانون دوام کیدای شي کنه، پدې چې دا په ایراد کې اول ځل دی او خلک تجربه نه لري چې دا تویس بیختی نسته په تاریخ د ایراد کې چې زما په یاد خو ما دا کم زلزله نه ولیدلې. نو وینې چې څنګه
مننه کاکر صاحب، په د زلزله کې د شنبه ورځې په زلزله کې ویل کېږي چې تر ټولو زیات مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته وخت دی، یو علت هم ښایي دا وي چې دا داسې وخت د ورځې و، یعنی 11 بجې د ورځې وي چې اکثرا نارینه د کارونو لپاره د باندې وځي او ښځې په کورونو کې دننه له ماشومانو سره پاتې کیږي. که داسې بیا خدای مکړه داسې زلزله بیا پیښیږي، ښځې د خپلو ماشومانو د خوندي کولو لپاره د ځان د خوندي کولو لپاره څه کولی شي او باید تر ټولو اسانه لاره یې څه ده؟
اوس خو زلزله شوی دی او د زلزلې نه پس ټکانونه هم راځي. نن هم دوه ټکانونه چې یو نه وسلوره شهر نه هو او بل وسلوره شهر وو شوي دي تقریبا 100 ساعته مخکې ته دوه زلزلې نورم شوي دي. زه خلکو ته او خپل میندو خویندو دې ته وړاندوینه دا کوم ماشومان ته کوم کورونه چې په اول زلزلې کې درزونه پیدا کړي دي، تی خادم صاحب د خبرو په تایید سره هغه درزو کورونه باید لري وسیږي چې کچیر بیا امکانات سره زلزله وشي او کچیر زلزله کیږي نو کوشش وکړي چې هغه سات کچیر په کورون دنه وي ځان نه وباسي بیرون، ځکه چې اوس د کوم ساختمانونه چې دي هغه چې څومره زلزله کیږي د قوت او کمیدل وزي، نو هغه لپاره امکانات داده چې نور تخریبات هم وشي او د نوی زلزلې چې کیږي دا اوس نوی ساحو ته تقریبا پراخیږي کنه لږ سره د هغه مرکزي هغه کې نوی، ځکه په دې منطقه کې تقریبا کم ځکه چې زلزلې فعلا شوې ده دینه مخکې بل زلزله په 1918 کې شوې او 3.5 مګنیټیوډو اندیز کې مستقیم هم دغه ځای و، یعنی د دې معنا دا تقریبا 40 یا 50 کال بعد د زلزله تکرار شوې ده. نو خلکو ته وړاندوینه دا ده خپل خویندې او میندو ته چې او ماشومانو ته چې احتیاط وکړي او تاسو یو هفته یا دوه هفته یا درې هفته د زلزلې په ټکانونو به راځي او که چېرې بس راځي نو احتیاط نه کار وخت یا کوم ځایونو کې چې درزونه دي هغه نه ځان لږ لرې وساتي چې ونه غورځي.
ډېره زیاته مننه. یوازې دوه دقیقې د خبرونې تر پایه لرو، که دواړه تاسو ښاغلی میلمانه لطفا لاند لاند دې سوال ته ځواب وایست چې خلک چې کورونه جوړوي او ودانۍ جوړیږي کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي؟ زه پوهیږم چې دا ډېر اوږد بحث دی، مګر که په لاندو یو دقیقه کې تاسو اول نادن صاحب ځواب راکړئ او بیا کاکر صاحب تاسو.
اول خو کاکر صاحب ته وایم زه نادم یم، ډېره مننه چې تاسو ښه تخلص خادم راکړئ، دا هم ډېر ښه دی. بل دا د چې ګوره ستاندرد او معیاري ګوره، مثلا یو انجینر چې ساختمان په نظر کې نیسی، مثلا سیخي ګول ګوري چې کم ستاندرد دی او مثلا سمټ کم مارک دی، دا مارکونه په نظر کې نیول سره باید خپل هغه تعداد طبقات جوړیږي یا کورون جوړی باید په نظر کې ونیسی. او بل دا چې کچيري د ګلو یا نورو په خو خښتو د جوړی دغه چیفت دغه دسته ورته وای چې اچي یو بل سره باید میخسي په دې چې په حالت د زلزلې یو بل په فیصله کوي افقي دغه هم په فیصله مقاومت زیاتیږي نه نړیږي جل، یعنی دغه دسته کې یعنی یو بل سره باید اتمن میخسي د ساختمانی لازم د ډیر مطمئن دی. او بل دا چې کوشش وکړي چې په فیصله هغه مواد چې استفاده وکړي چې چې هغه معیاري مواد او په اندازه چې هغه انجینر ورته ویلي چې مثلا ریک د سمیت سره څو اندازه ګر دغه کې او کم نو سیخه ګول کم ملی متر دوی با د ساختمان کې په پام کې ونیسي.
مننه کاکر صاحب، له یوې دقیقه کم وخت تاسو ته پات شو مېره باندې وکي.
زبا د نادم صاحب د خبرو په تایید سره، ځکه چې موږ کلیوالي سیمو کې د خامو موادو زیاتره کورونه جوړیږي، نو د خامو موادو د جوړښت لپاره هم د انجینري نقشې د زلزلې مقاومت نقشې شته دي، او انجینر صاحبانو کولی شي د هغې څخه استفاده
وکړي.
خو انجینر صاحبانو ته باید داسې وشي چې که چېرې موږ دا تحقیقاتي مرکزو په اساس باندې دې دپاره هغسې نقشې برابر کړو چې دوی وپوهېږي چې کوم منطقه کې څه رقم کور ډیزاین کړي، دا به ډېر اسانه کړي انجینر صاحبانو ته لاره، او د کورونو هغه به هم کم شي.
ډېره زیاته مننه د جیولوژیکي خطرونو څېړونکی نجیب کاکړ او د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم.